په افغانستان کې د منځدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په پایل کې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یوه ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تله ادا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل بندې شوي. په تېر ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو ماسو کې له کار کولو هم منع شوي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر شپږ زرو پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې موافقه ته ورسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسانو وژل شول. د بلوچستان یو سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید په اړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ، بلتون فال او تون لاري ترورستان پر امپیژندل شوی دی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دی وایي د بلاستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تېښتې په حال کې اته پنځوس ملکي وګړي یې وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور یې نن خپور کړی وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټیشن یې په نښه کړ له ممنوع خوشي مهماتو ډک وو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د فوټسال د غوره لیګ په دوام نن مازیګر څلور بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دویمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هیواد له بیلابیلو زونونو لسو ټیمونو په دغه لیګ کې ګډون کړی او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیګ اتلولي ګټلی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له یوه ډیپلومات نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
معنا یې دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل زیاتېږي. معنا یې دا ده چې د تاثیرات رامنځته کېږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په دې یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې لپاره څومره امکانات شته.
حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې شور او زوک زیات شوی او دوی په تکلیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي.
زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوځي اړوس که اقتصادي زونونه جوړو نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په تهران کې طالبان ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه راپورونه لخبري دوه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و ډیپلوماټ نه بلته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویان رسنیو ته ویلي د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارت چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او بیا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته له اوسني سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړي او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو. په راپور کې مو واورېدل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو استازي سفارتونو ته البته مسؤلیتونه د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه خاطر پردیس د افغانستان له پخواني سفیر په چین کې البته سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې سره له دې چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان د سفارتونو مسؤلیت یې چارواکو ته سپاري. دا څه معنی لرلی شي؟
معنی دا ده چې دا دور هیوادو ترمنځ تعامل زیاتیږي، معنی دا ده چې د تاثیرات رامنځته کیږي، معنی دا ده چې کوم مسایل چې دوی غواړي په خپلمنځو کې سره بهتر کولای شي مطرح کاندي او یې باندې بحث وکړي. دا معنی ده، او دا معنی نه ده چې په رسمیت پیژني.
بهین صاحب، د یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو لخوا د افغانستان سفارت یا د افغانستان سفارتونو سپارل طالبانو ته، فکر کوي د سیمه مشخص کوم دلیل درلودلی وشي چې ولې د سیمه هیوادونه دا کار کوي؟
خو مونږه د دا هیوادو سره همسایګان یو، همسایګان به سره مجبورن باید تعامل ولري. ځینې مسایل دي چې په چوارخیز ډول باید حل شي، ځکه بحث ورباندې وشي. زه فکر کوم چې دغه تغییر تبدیل په سفارتو کې معنی دا ده چې دغه هیوادونه غواړي چې په دغه اوسني شرایطو کې د واقعیاتو په منلو د خپل تعامل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره د تفریح کاندي.
به هیڅ ځینې هیوادونه د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپاري، خو طالبان بیا په رسمیت نه پیژني. فکر کوي دلیل څه کېدای شي؟
رسمیت پیژندل د کنوانسیون پر اساس دا دی چې سفیر باید تبادله شي. سفیر اصلا نماینده رسمي نماینده دی د یو هیواد، تر څو چې سفیر نه وي معنا دا ده چې په رسمیت پیژندل معنا نه لري یا نه وي. نو دې خاطر دلته همدا اوس هم پاکستان او ایران په افغانستان کې سفیر نه لري، دوی هم سرپرست سفارت لري. او کوم هیوادونه چې مخکینی سفیر پادشاه و اما خپل سفیران ساتي، د نوي سفیران نه مقرر کړی، ځکه چې کنوانسیون پر اساس سفیر تعینول او سفیر منل یو مشخص پروسیجر لري چې تر څو چې پر رسمیت نه پیژندل شوی دا پروسیجر کېدای نه شي.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري یوشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو د خپل ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ په توګه په رسمیت پیژندلې، او هر کال په دې هدف حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت هڅوي، او دا ورځ په دې یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې د دې هېواد د درېیمو ژبو ویونکي په مورنۍ ژبه د زده کړو له نه موجودیت شکایت کوي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې هر ډول زده کړې بندې کړي، او له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت دولس کلن اوسیدونکي نور الله چې د خنزي په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، وایي په نصاب کې داسې کتابونه نشته چې د ده په مورنۍ ژبه لیکل شوی وي. د غوښتنه کوي چې واکمن نظام دی په راتلونکي کې د دوی مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب برخه وګرځوي.
د شپږم صنف زده کوونکي په مکتب کې درسي کتابونه نه لرو. حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي، تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دری ژبو دي، او خایي د هغو ماشومانو لپاره چې د دریمو ژبو ویونکي وي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دری د افغانستان رسمي ژبې دي، خو لسګونه نورې ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دری ژبه کړي. دا وایي خایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل هم نشي کولای.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی
زه هم دا اوس ازبکی په لفظ نه پوهیږم. څه ورسی کی هغه کسانو ته چې ازبکی مورنۍ ژبه نه ده، موږ پوهیږو چې د ژبو ترویج ډیر کم شوی دی.
د افغانستان د اساسي قانون د درسلویختمې مادې پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنۍ اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لار هواره کړي. د همدغه قانون په شپاړسمه ماده کې هم راغلي د پښتو او دري سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایج ژبو سربیره پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د هماغه سیمې دریمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه ماده په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلې شوې. که څه هم د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه، خو پایلې چندان مثبتې نه وې. پوښتنه دا ده چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري:
دا چې څومره په خپله ژبه زده کړه مهمه او مؤثره ده، د نړۍ د هر کوچنی لپاره په بله ژبه هغه مفاهیم چې کوچنی په کم وخت کې او ژر زده کولی شي په بله ژبه هغومره مؤثریت نه لري. نو لازمه خبره ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي، او استعدادونه یې چې د یو ماشوم په وجود کې وجود لري هغه سي باید وروزل شي او هغه سي وګورېږي.
نن د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخي هر کال د فبروري میاشتې 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ هر کال په دې موخه چې کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت وهڅوي نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو بل هدف د هغه لګکیو د ژبو ژغورل دي چې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره څنګه چې لازمه وه کار نه دی شوی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي منشي څېړنوال ډاکټر رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل
د دې هیواد تغه تر ټولو د سترو ویونکو ژبې هم د خدمت په برخه کې هغه ډول برخمن نه دي. سبب پات چې هغه ژبه ته چې هغه په یو هیواد کې درې میا سلورم یا پنځم مقام او حیثیت لري.
د وای د حکومتونو لپاره په مساویانه ډول د ټولو ژبو لپاره کار ځکه خیستوز بنوي چې ډيري بودیجی او امکاناتو ته اړتیا لري.
دا ډېر سخت هم ده چې په یو هیواد کې د ټولو ژبو لپاره په مساوي ډول باندې هغه څه چې خلک غوښتنه لري هغه ته کار وشي، ځکه چې یو هو د حکومتونو پالیسي او امکانات دا هم په دې برخه کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، بل د دې ژبو د ویونکو شمیر په خپله دا یو مسله ده او غټه ستونزه ده. کمې ژبې چې ډېر ویونکي نه لري نو هغه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې د سیمې په نورو ژبو پورې تړلي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 لوی او واړه قومونه ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو ویل کېږي ښایي په دې هیواد کې څه د پاسه 30 کوچنیو او لویو ژبو ویونکي موجود وي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د ټولو ژبو د ویونکو لپاره په مساویانه ډول کار وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ژبو او ویونکو ته احترام لري. په کومو ساحو کې چې زمینه مساعده ده د مورنۍ ژبې زده کړې هغه سره اوس هم جریان روان ده او همکاري لاسوي او تقویه شوي دی. په کومو کې نیمګړتیا ده نو یو کار ته ضرورت لري، وخت ضرورت لري.
خاغلی مجاهد ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي. نوموړی دا خبر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوي. نجونیان د نورو ژبو د زده کړو مرکزونو ته هم نه پرېښودل کیږي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه شته، خو د طالبانو حکومت لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اوکراین ته له سفر وروسته په پولند کې دی او په پام کې ده چې د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. احمد تکل سټډیو کې د نور جزئیات په تری واورو. تکل صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته پولند ته تللی او تمه ده چې هلته به پر دې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناتو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بیګانه وخته ورسته ورسید. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې دی وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولنډي سیال انډری دو دا سره هم د اوکراین د ملاتړ په مقصد د ډلایزو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. پولند د ناتو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري. اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستې لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار مارچین پریژیدچ ویلي دي چې بایدن او دودا به د پولند د امنیتي مسایلو او د ناتو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي. پریژیدچ وویل چې د دوی په خبرو کې به د ناتو د حضور او اړوندو تاسیساتو پر مسایلو خبرې وشي. د ورسا په مرکز کې د رومان دوموفسکي په څلور لاره کې د اعلاناتو پر یو لوی سکرین په انګلیسي ژبه لیکل شوی و چې بایدن اوکراین ته F-14 الوتکې ورکړه. او د ورسا یو بل اوسیدونکی او یا کلن ماریان سویتالا وویل هیلمن دی چې د اوکراین د جګړې کړکیچ به ژر تر ژره حل او په اوکراین او شاوخوا سیمه کې به یې سوله ټینګه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخله د کندهار د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای شروع زوک په خار کې زیات شوی او دوی په تکلیف کړی دی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو اسمت انصار وانته بغوښ شو
ګړو رسپانو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نشټي او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنی خبري کړی دی د برېټانیا مېل ورسپانې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خو ترمنځ پر ډیورن کرښه د هغو نشټو په دوام کې بلل چې هر څه مو د ورسته کیږي خو ورسپانه وایي چې د دوشنبه د ورځې نشته یو ورځ ورسته لدې پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخم لارې بند کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نه کوي ځینو ورسپانو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلی چې طالبانو وروسته لدې د تورخم لارې بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بيو اجازه ورنکړه چې له تورخمه پوری وسی ورسپانه د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوي او پاکستان اډ اکویچی افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده خو افغان طالبان دا اډ ار دوی او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل د اسرائیل جرسلام پوس ورسپانه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړې میاشت بولی ورسپانه د شانون کو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګل شي جرسلام پوس له دې لیکنې سره چې صدلی کړي په پاکستان کې زیاتی دونکو تروریزم ممکن سیمه نه امن کړی د یو شمیر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خبره کړی دي ورسپانه د تیرو کلونو په بریدونو کې د وشل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلويش بریدونو کې یو څلو څلور د شتنه وشل شوی او 245 نور ژوبل شوی دي د طالبانو لوري د ناتو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړیدو د امیندواري د مختیونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنی خبري کړي دي په دې اړه میډل ایست مانیټور خبرونه لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشي د اقتصادي کمیسون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوی پوځي اډې ترلاسه او هغه د پرځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي پر دغه پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یو بیلګی د کابل په شمال کې د باګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده عرب نیوز ورسپانې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندواري د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخاوني شي ورسپانې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیاي کارکونکو او درملتونونو ته خبرداري ورکړي چې د امیندواري ضد درمل او وسایل و نه پلوري خو طالبان دا راپور نه تاییدوي وایي چې درملتونونو ته ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل و نه پلوري
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وايي په خار کې شور زوګ زیات شوی دی چې دوی په تکلیف کړی دي د لوی خار اوسیدونکو وايي په دې وروستیو کې په خار کې وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخه ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر شوی چې په لاوډ سپیکرونو کې ثبت شو غوګونو لالارې پیرودونکو ان جلبوي نور په دې راپور کې
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کلیوي خوا په شار کې بنظمي ډیر سوی لبلي خوا ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي نو موري وایي ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
چې څه ته بازي غټ غټ موټران دي داسې وارنګونه وي، حتی د نږدې هسپتال دی، د هسپتال و مخته یو لوحه هم مشته ده، پر دا لوحه باندې مثال خبره چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونوال سي، مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته داسې سي دوسې موټران یا مثال خبره داسې بربري غټ موټران نو داسې ارنګونه وي چې بیخي وروره جانه دغه ارنګ چې کوم وخت ووال سي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، د دې هېڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار ښار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي.
دا خو نو بیخي پر جمعه باندې دوه ورځې یو څوک جمعه دغه لري مشکل لري، دا ږغ چې واوري خپل کوم فکرو دغه چې هغه د فکر کوزي، دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا دا موټران ته چې غټ غټ رنګونه ورپسته کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ پنځه چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغ یې په مخه سره اوړي چې بې څه فکر کوي هغه فکرو حساب چې دغه هغه دماغ ته وځي د ږغ په خاطر باندې.
پاینې وخت کې روغتیا پالان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول له ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصابو ته زیان رسیږي او د قهر قوای زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا نسبی امراض ته لار هواروي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم، کم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډیر خراب دی، د موټرانو اوازونه دي یا جنریټران به بعضې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران د لاسي په لاس کې چې ګرځي یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانه وي چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډېری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې ژغیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
په ټول ولایت او په ټولو ولسوالۍ کې هغه ژغیزه ککړتیا چې هغه د موټرانو ارنګونه وه او هغه ګروپان وه چې د انسان پر دماغ او د انسان پر سترګې بد تاثیر درلودي، اوس الحمدلله هغه نسته. کارم سپاته وی موږ هم دغه لپاره مهم اقدامات کوو او د ټرافیکو مدیریت ته خوای موږ مخنیوي کوو.
د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د ژغیزه ککړتیا ترڅنګ چاپریال ساتنې ته هم پاملرنه نکېږي او هوا هم تر پخوا ډیره ککړه سوي چې لاملونه کندهار ښار ته نږدې د کلالانو او پخو خوشتو کورې د زړو موټرونو زیاتوالی په حمامونو کې د ټایرونو او ورته نور توکو سوځل او نور دي چې باید مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
بل اسلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکونکو وريدونکو ته سلامونه یم. باندې سلامه زدی خوص ولایت د میدان لسالین تاسو په تماس کیم د بشری مرستو په مورید دا یم چې د میدان لسالیت د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلی او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوې. دغه څلوي میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه په هغه کې موږ سره هیڅ نوه مرسته نه ده شوې. دغه ولسوالۍ ته او نور غولې دي نه دي دوی کارکوونکي روغولې دي. اگر چې دلته حال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید آینده کې فکر وته وشي. ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولادت دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول له ملکان سره اړیکې وشکي. په خپل درازي چې د دوی په نظر مسکین ورتلې دغه سره د مرسته کوي د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
یا زده رادیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. محمد رحمان یم د پاکستان څخه. د ترخم دروازې د تړګېدو په مناسبت زما نظر دا ده چې باید دا دروازه تر یو څه حده پورې تر یو څه وخته پورې بنده شي. ښه ده څو پاکستان هم په ځان پوه شي چې یا افغانستان اوس هغه پخوانی افغانستان نه ده چې ټول ارتقا به په پاکستان وه. دوی د جمهوریت په وخت کې هم یا افغانستان په دولت باندې اکثره وخت د فشار په توګه به یې افغانستان باندې اکثره ټرانزیټي لارې بندولې نو ورته اشغونی په ورته لارې ورته پیدا کړې، متبادل لارې پیدا کړې چې وروسته بیا همدا پاکستان د افغانستان سره د خپل لارو په پرانستلو باندې محتاج شو. اوس هم دوی دا فکر کوي چې کوهګي طالبان ټول زموږ محتاج دي او دا وطن موږ ته محتاج ده، نه باید دوی باندې ټول لارې بندې شي، د ویزې میزې تګ راتګ هر څه دی ور باندې آغې. دوی هم